افغان چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور را پیدا کول لپاره وازینې لار د پاکستان لوري عملی اقدامات دي. د خبره په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان صدر اعظم بیا په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي چې د ترهګرو مشران په افغانستان کې دي او په پاکستان کې نشته دي. روسیې په برتانیې کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو د قضیې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان پر خاوره د بمی بریدونو دوام به د دوړو هیوادونو پر اړیکو لا ډیره بدی اغیزه وکړي. پاکستاني چارواکي یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي، او د ترکیه په یوه پوهنتون کې یو وسله وال کس څلور تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان پر خاوري د بمی بریدونو دوام به د دوړو هیوادونو پر اړیکو لا ډیر بدی اغیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویل لامی کې د کونړ پر دنګام ولسوالۍ د پاکستان له لوري هوایي برید په سختو ټکو غندل سوی دی، او هغه د افغانستان د ځکني پښپړتیا او ملي حاکمیت سرغړونه بلل ده. افغان چارواکي وایي د پاکستان جټ الوتکې تیر ورځ د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې څلور بمونه غورځولي او خلکو ته درنه مالی زیانونه اړولې دي. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب قلو اردو د دوهمې لواء قومندان وایي افغان پوځ د دې اقدام جواب د توپچي په ډزو ورکړی دی. جنرال میرویس صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د کونړ په سرحدي سیمو کې دفاعي ځواکونه په لومړۍ درجه احساراتو کې دي. پر هوایي برید سربیره د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان د پوځ له لوري د کونړ پر دنګام ولسوالۍ تر شپږ سوه ډیر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. یو شمېر افغان سناتورانو له ولسمشر څخه غوښتي چې همدا مسله سبا د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره په خبرو کې مطرح کړي. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل یو ورځ مخکې تر دې د خبره کړې چې ټاکل سوی د دغه هیواد صدر اعظم سبا کابل ته سفر وکړي. فیصل نن په اسلام آباد کې افغانستان ته د شاهد خاقان عباسي د سفر په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل.
پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان اور اس سلسلے میں دیکھتے
ہیں دوی دا پاکستان صدر اعظم سبا افغانستان ته دی. موږ به پرمختګونه وګورو، خو پاکستان په وار وار د افغانستان په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. پاکستان غواړي د افغانستان ستونزې د خبرو او سیاسي پروسې له لارې هوار سي. د صدر اعظم سفر د دې پروسې یو برخه ده. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانونه د غیوا د بهرنیو چارو د مرستيال وزیر تحمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی وو. د غرض نږدې درې اونۍ د مخه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا هم کابل ته سفر کړی وو، خو د غیوا صدر اعظم ته افغان ولسمشر بلنه ورکړې چې کابل ته ولاړ سي څو د دولتونو په سطحه خبرې وسي. په همدې حال کې د افغان حکومت چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور رامنځته کېدو یوازینۍ لار د افغانستان د سولې او هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه د پاکستان عملی اقدامات دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشت ارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دغه برید کې د وژل سوي طالب قومندانانو او د کوټې شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار نن ازادي راډیو ته وویل
دلیل یې چې فضل الرحمن تنها همدې کندوز
د ویدا چې د مولانا فضل الرحمن یوازې د کندوز برید په استثنایي ډول غندي، دلیل شایي د حقیقت وشي چې په دغه برید کې یو شمېر طالبان او د هغوی مشران او دغه راز د کوټې شورا غړي وژل شوي دي. یو شمېر پاکستانی رسنیو لیکلي چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سبا د دغه برید په غبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوړ پوړو طالب قومندانانو په ګډون اتلس تنه په دې برید کې چې د دوشنبې په ورځ سوی دی ووژل سول، او دولس تنه طالبان ټپیان دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. راپور نوی د ترکیه په یو پهنتون کې یو وسلوال کس څلور تنه ووژل. د ترکیه انادولو خبری اژانس وایي دغه پیښه نن د ترکیه په جنوب لویدیځ کې د عثمان غازی په پهنتون کې سوې ده. په راپور کې برید کوونکی د دغه پهنتون یو څیړونکی او قربانیان د پهنتون مرستیال یو سکرتر او دوه استادان ښودل سوي دي. د ترکیه دوګان خبری اژانس وایي پولیسو برید کوونکی نیولی دی. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. وروسته لاغه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تیره ورځ د سرګی سکریپل د مسمومیدو قضیې په اړه د مسکو له لورې د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ. روسیه نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجیه کړه. مسکو غواړي په بریتانیا کې د دغه پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو قضیه په نړیواله سطحه وپلټل سي. بریتانیا وایي ډېر احتمال لري چې مسکو په دې پیښه کې لاس ولري، خو روسیه دا تورونه ردوي. او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په لویدیځ کې د اسکرو د یو کان د نړیدو له کبله شپږ منکیندونکي وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. دغه کان د پلازمینې تبلیسي په شاوخوا 300 کیلومتر کې موقعیت لري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سفر په درشل کې ویلي چې هیڅ هیواد په افغانستان کې د پاکستان همرا د سولې لیوال نه دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د ترهګر مشان په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. په ورته توګه افغان حکومت ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه وخت د باور فضا ټینګېدلی شي چې پاکستان عملی اقدامات وکړي. پر دې مسلو په ریپورټونو سربیره د کونړ په دانګام باندې د پاکستان د پاوز د درنو توپونو په سلګونو ګولې وشتل شوی او چارواکي وایي چې څلور ځلې د پاکستان هلیکوپټرې د دانګام خاورې ته داخلي شوې دي. دا موضوع هم څېړو. دا بم واوري چې روسیې په برتانیې کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو د قضیې په اړه د نړیوالو څېړنو وخت نه کړي. که وختو نور ریپورټونه لرو له مکسر اوسې. دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځني صفادول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. تاسو زموږ ماسیګرنی نیم ساته خبري مجله تقو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته د سفر په درشل کې ویلي چې هیڅ هواد د پاکستان پشان په افغانستان کې د سولې لیوال نه دی. نو مولوی دا وکړه چې نړۍ د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ناکامه شوی، خو پاکستان دا جنگ ګټلې. د خاقان عباسی د سرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په افغانستان کې جګړه نه بلکې خبري سولې ته لار هواروي. خاقان عباسی نن پنځشنبه په اسلام آباد کې د تروریزم پر ضد نړیوال فورم ته په وینا کې دا مسأله یاد کړه. هغه داسې وخت افغانستان په اړه خبرې کړي چې تمه ده سبا کابل ته سفر وکړي او افغان چارواکي ترې هیله کوي چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو د ختمولو لپاره عملی اقدامات وکړي. شاهد خاقان عباسی د خپلو خبرو په دوام کې وویل په پاکستان کې فعال ورانکار ډلې په افغانستان کې میشتې دي. د په عین حال کې ویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلي، خو پاکستان بریالی شوی دی. عباسی وویل د افغانستان ناامنی د پاکستان په تاوان ده او هیواد تر بل هر چا زیات په افغانستان کې سوله غواړي.
وار ویل ناٹ ڈیلیور پیس آف افغانستان، پیس آف افغانستان.
جنگ به افغانستان ته سوله را نه ولي. سوله یوازې د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ لاري رامنځته کېږي. پاکستان او نړۍ باید یوازې آسانتیا ورته برابر کړي.
شود اونلی فسیلیټیټ.
د افغانستان حکومت چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ او ورته په پناه ورکولو تور نه وی وای چې د جمعې په ورځ به د شاغلي عباسی د کابل د سفر په ترڅ کې له پاکستان سره پر ستونزو، سولې او له تروریزم سره پر مبارزې جدي خبري وشي. د افغانستان د ولسمشر یو بیان د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ ته مدا ده چې د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوی پړاو کې وکولای شو هغه ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوې دي د حل یو معقوله لار ورته ولټو. موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان تمه درو چې په دې برخه کې همکاري
پاکستان که څه هم د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو صدر اعظم نه یوازې دا مسأله ردوي بلکې وایي چې پاکستان د تروریزم ضد جګړه په داسې حال کې ګټلې چې د په وینا ټوله نړۍ پکې پاتې راغلې ده. د تروریزم د ریشو د وچولو لپاره بنیادی اقدامات ضروری و بلل ویل چې هیڅوک د پاکستان په شان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه دی.
و مولدل چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی. نو مولدا کړی دی چې نړۍ د ترهګرۍ پر ضد جګړه بایللی خو پاکستان دا جنګ ګټلی دی. بلخوا ته افغان چارواکي وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوازې په هغه صورت کې باور رامنځته کیدای شي چې د پاکستان له لوري عملي اقدامات وشي. د اجرایه ریاست د ویان رسیال د پنځ شپې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې د پاکستان ژمنې مسایل نشي حل کولای. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ افغان چارواکو سره د خبرو او کتنې په هدف کابل ته ورشي. حدیث پردیسی په اړه جزئیات لري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر یو ورځ مخکې افغان چارواکي هیله خیي چې دا ځل اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د اجرایه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل وایي په تیره کې د پاکستان ژمنو هیڅ درد نه دی دوا کړی او اوس باید دغه هیواد د عمل لاره خپله کړي. د ښاغلي فیصل په خبره یوازې د اسلام آباد عملي اقدامات کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو ته لار هواره کړي.
پاکستان په تیر کې هم ژمنې کړې دي ولې عمل نه دی کړی. دا ځل بس بل امید دا وي پاکستان بالاخره تروریزم پر ضد باندې واقعا همکاري وکړي، هغوی تروریستان له ملاتړ څخه خلاص واخلي، تروریستان ته پټ ځای ورنه کړي او په دې وخت کې کار وکړي تر څو افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره لازمه زمینه مساعده.
دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ د افغان حکومت په بلنه کابل ته راشي. د افغان چارواکو په خبره د سولې په برخه کې همکاري، د تروریستي ډلو پر وړاندې ګډه مبارزه او سیمه ییزه همکاري له پاکستان سره د دولت په دولت خبرو هم د ټکی دي. تر دې مخکې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تحمینی جنجوا په کابل کې له یو شمېر افغان چارواکو سره ولیدل، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یادوناستو کې د مهمو مسایلو په اړه د پام وړ پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پاکستان ته د خپل روسي سفر پر مهال ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم او عمده رول لري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري په خبري شوې اعلامې کې د اغلی ویلز له قوله راغلي چې نوموړی د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستاني چارواکو د رښتینې همکارۍ غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به دا ځل له افغان او امریکایي چارواکو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو مشتاق رحیم وایي
ډېر زیات توقعات کول د دې سفر څخه به سم نه وي او زما باور دا ده چې دوی به یو څه اقدامات ترسو وکړي ترسو د امریکا د فشارونو او د نړیوالو فشارونو نظام خلاص کړي. لیکن دومره توقع درلودل چې په ټوله خواو کې به رښتونی صادقانه برخورد کوي زه توقع نه لرم.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت په پرتله ترنګلی شوي او له ترهګرونو د ملاتړ له امله په هغه هیواد نړیوال فشارونه هم ډیر شوي دي. د ښاغلي رحیم په خبره د افغانستان پر وړاندې د دوګونی چلند له کبله پاکستان منځوي شوی او که په خپلو سیاستونو کې بدلون رانوړي له جدي اقتصادي او سیاسي ننګونو سره به مخ شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان په داسې حالت کې افغانستان ته د سفر نیت کړی دی چې د دواړو هیوادونو په پوله په ځانګړې توګه البته په کرخه د ډیورن په کرخه په ځانګړې توګه د کونړ په سیمه کې چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان لخوا د توپونو ډزې کیږي او همدارنګه هیلیکوپټرې هم څو ځل د ډیورن کرخې ته نږدې د افغانستان خواته اوښتي. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب کلي اردو او د دوهم لیوا قومندان وایي د پاکستان هوایي حملې ته یې د توپچی په ثقیلي وسلې ځواب ورکړی. جنرال میرویس صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د فیض وکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه حساراتو کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سناتوران وایي چې سبا د جمعې په ورځ باید ولسمشر محمد اشرف غني په جدي توګه د پاکستان له صدر اعظم سره په دې مسله خبرې وکړي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د دوهم لیوا قومندان جنرال میرویس صافی وای له هغه وروسته چې پاکستان د کونړ پر یوې سیمه هوایي حمله وکړه ملي اردو د توپخانی په ثقيله وسلې سره دغه حمله جواب ورکړی دی. نو موړي چې د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې دا مهال افغان دفاعي ځواکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احزاراتو کې دي.
هغه مرته انداخ کړی ده. موږ بل مصر په مقابل کې حرکت کړی، موږ د خپل خلکو نه دفاع کوو او موږ ډېره قوي پوستی هلته پرتې دي، قوي پرسنل هم ده. هر هغه څوک د موږ د خاورې په مقابل کې سارغتوي، موږ یې نابوده وکړو، هر څوک که پاکستان یو که هر مملکت یې.
نوموړی دغه شان خبرداری ورکوي چې په کونړ کې سرحدي سیمې د دفاعي ځواکونو تر جدي نظارت لاندې دي او که هر څوک حمله وکړي له بل مثال عمل سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان جیټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ د کونړ د دانګام ولسوالۍ یوه سیمه بمبار کړې ده. تر اوسه په دغه حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه کړه، خو وای هوکړه شوی چې په دې مسلې به دفاع وزارت خبرې کوي. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د دفاع وزارت نظر هم واخلي، خو د دې وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست د ټلیفون شمیره بنده وه. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم بیا ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه توغندي توغولي چې له کابله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. پر افغان خاوره د پاکستان لوري حمله په داسې حال کې زیاتې شوې چې تمه ده سبا د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنیو چارو د کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي افغان ولسمشر باید د پاکستان د حملو په اړه له شاهد خاقان عباسي سره جدي خبرې وکړي.
دا خو ټوله باید ولسمشر ورته ووایي او په دې اړه باید خبرې ورسره وکړي. دا د افغانستان سره یو ظلم دی، د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی او زموږ پر ولسونو باندې، زموږ پر خاوره باندې دا یو غټ تجاوز چې دوی کړی. په دې اړه باید ولسمشر جدي خبرې ورسره وکړي.
د ښاغلي الکوزي په خبره افغان امنیتي ځواکونه باید د بهرنیو حملو په مقابل کې لا زیات بل مثل اقدامات وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت باید د پاکستان د حملو په اړه ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان نورو ملاتړو هیوادونو ته هم شکایت وکړي.
څو شپې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامې کې پر کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان دغه بریدونه غندلي دي او دا یې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری بللې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
روزګان ولایت د لوړو زده کړو موسسي خون کې وایي د دې ولایت امنیتي چارواکي زوروي او ګواښونه ورته کوي. دا خون کو د خبرې د چهارشمې په ورځ ناوخته د دې پانتون څخه د محصلانو د فراغت په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې بیا د روزګان والی وایي دغه چارې مخه به ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکړي.
دا ورزګان ولایت د لوړز د کړمو سی شوون کی وای د دغه ولایت امنیتي مسولینه په خپل ادارو کې تهدیدوي او ورته غواښ کوي. دغه شوون کی زیاتوي چې امنیتي مسولین ورته هغه وخت غواښ کوي او تهدیدوي کله چې خپلوانو ته نمرې کمی ورکړي او یا یې هم ناکام کړي. د دغه شوون کول ډلې په هنیا رحمت شانوري د غراز له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې ویلمی ادارو ته د مسله کسانو د ورته مخه ونیسي او په خبره چې د امنیتي مسولین له خوا دې له ښوونکو سره د دغه ډول چلند مخه هم ونیسي. یاد ښوونکو دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دغه پونتون څخه د محصلینو په فراغت غونډه کې وکړي.
د امنیت ملي د واک ځواک توپک رینجر یا د قدرت څخه په استفاده یا هغه خلک چې هغه خپلوان دوستان په امنیت ملي کې دند لري د هغه څخه په استفاده زموږ استادانو زموږ مامورینو ته تهدیدات ورکړي. هله لرو والی صاحب محترم چې ته د ولایت د لومړی درجه مسؤل په توګه دغه ټکی ته پاملرنه وکړې.
په ورته وخت کې بیا د ورزګان والی هم د ښوونکو د غستون زمني خو ژمنه کوي چې مخه به نسی. محمد شفیق اسدالله سید چې په یاد غونډه کې خبرې کولې داسې وویل:
بعض به داسې وي چې هغه به راځي په تعلیمي ادارو کې به یو بې بندوباري کړي یا به هغه ته هزارو تکلیف ورسوي. د هغه د مخنیوي دپاره انشاءالله موږ بېخي ستاسې تر څنګ ولاړ یو. په جدي توګه به دوی د دغه عباله څخه منع کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له یاد پوهنتون څخه تېره ورځ ناوخته یو سلو درې اویا تنو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې دوه اتیا تنه یې د زراعت پوهنځي او یو نوي تنه یې د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه وه. بل خوا بیا دغلته له پوهنتون څخه فارغ شوي محصلین له دولت څخه په دولتي ادارو کې د کار غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کلونو کلونو یې هلې ځلې کړې او کورنۍ ورباندې زیاتې پیسې مصرف کړې، خو وایي چې اوس یې کورنۍ د دوی د تعلیم ثمرې ته په تمه ده. له پوهنتون څخه تازه فارغ شوو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ فقط د دولت څخه خپله خواهش هم دغه دی چې مونږ ته کار زمینه برابره کړي، تر څو چې په هر هغه کې مسلک کې چې مونږ تر څو خپله دنده مخته یوسو.
دولت باید موږ ته د کار دپاره زمینه برابره کړي، ځکه چې موږ هم په آینده کې یو څه امید لرو چې وطن ته خدمت وکړو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې شاوخوا نوي سلنه خلک یې نالوستې دي. د یاد پوهنتون مسؤلینو د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه چې ګڼې پوهنتون یې له پامه غورځولی او پاملرنه یې ورته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نږدې شل ورځو کې ترکیې ته 20,000 نزیات افغانان په قچاکي لارو تللي. ترکی رسنۍ وایي چې د ورځې شاوخوا 50 افغانان د ترکیې خاورې ته داخليږي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د ترکیې رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په ختیځه پوله کې د غیر قانوني کډوالو په چیره بیا افغانانو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی دی. د ډیرو کډوالو لپاره ترکیه اروپا ته د ټوپ د تختې حیثیت لري. د ترکیه سبا ورسپانه وایي چې دغه هیواد ته په تازه ورغلیو کډوالو کې ډیری افغانان او پاکستانیان دي. نورو ترک رسنیو ویلي چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ یو اصلي وجه په افغانستان کې ناامنی او ورسره جوخته بېوزلي ده. د سږکال په لومړۍ میاشت یعنی جنوري کې د ترکیې ختیځو ښارونو ته 1,840 افغان کډوال تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول 2018 میلادي کال کې ترکیې ته 45,000 افغانانو پناه وړې وه. راپورونه وایي چې یو شمېر افغانان د ترکیې په لویو ښارونو کې د کار په لټه کې دي، خو یو شمېر نور له ترکیې د اروپا لور ته روان شوي دي. دوی هڅه کوي چې یونان او بلغاریا ته ځان ورسوي. ایزروم چې د ترکیې په ختیځ کې دی د افغانانو مهم میشت ځای دی. اکثره قاچاقبر افغانان دغه ښار ته راولي. د ایرزوم سیمه و چارواکی اردال گوزل د ترکیه خبری آژانسونو ته ویلي چې لشتر لژه 400 افغان کورنۍ په دې شار کې اوسي. هر کورنۍ د کور خاوند ته د میاشتې 300 ډالر کرایه ورکوي. د همداراز ویلي چې افغانان د قاچاقبرو له لوري له ایران څخه په بسونو کې د ترکیه سرحدي کلیو ته راوړل کیږي او بیا له کلیو ښارونو ته ځي. د همدارز ویلی چې سیمه ایز چارواکي د افغان پناهغښتونکو د ورتګ په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. ترک چارواکي وایي چې اکثر افغانان چې دغه هیواد ته ورځي سخت کړاوونه تیروي او لوی خطرونه په غاړه اخلي. تیره میاشت 12 افغان او پاکستانی پناهغښتونکي چې په یوه مینه بس کې سپارول د ټکر په نتیجه کې مړه شول. ځینو نورو افغانانو پولیسو ته ویلي چې قاچاقبرو په لویو لارو کې پریښي دي. دوی په ساعتونو به هدف پلی مزل کړی دی.
د پاکستان د ملی مسلم لیگ په نوم د ګوند چې امریکا د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړی دی د واشنگتن دا پریکړه رد کړې او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل پراخ ګډون اعلان کړی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حافظ سید تر مشرۍ لاندې دا ګوند د ترهګرۍ سره د تړاو په تور لیست کې شامل کړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند وایي د امریکا لخوا په نړیوالو تروریستي ډلو کې شاملول به په هیڅ صورت کې د دې ډلې سیاسي فعالیتونه بند نه کړي. د ډلې چې له لشکر طیبه سخت دریځ ډلې سره تړلې حافظ سعید تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي دا اعلان نن په کراچۍ کې وکړ. متحده ایالاتو پر حافظ سعید 10 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. د ملی مسلم لیگ رئیس صفی الله خالد ویل د امریکا پریکړه به د دوی د فعالیت مخه ونه نیسي او دوی به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ټول پاکستان څخه خپل کاندیدان ودروي. د پاکستان ملی مسلم لیگ د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د مؤسس حافظ سعید لخوا کنټرولېږي. متحده ایالات او هند لشکر طیبه ډله د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د تروسي بریدونو مسؤوله ګڼي او واشنگتن دا ډله د نړیوالو تروسي ډلو په تور لیست کې شامله کړې ده. خو حافظ سعید د ممبئی ښار له بریدونو سره چې 168 کسان پکې وژل شوي وو خپل ارتباط ردوي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ملی مسلم لیگ ګوند په ټاکنو کې له ګډون منع کړی دی، خو پاکستانی محاکمو بیا د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر سه شنبه ملي مسلم لیگ د نړیوالو تروسی ډلو په لیست کې شامل کړ او ټینګار یې کړی دی چې دا ډله کپرسان هر نوم کېږدي د واشنگټن لپاره یو خونړی تروریستي ډله ده. امریکا وای د ټولو هغو حادثو ملاتړ کوي چې یقیني کړي لشکر طیبه او ورسره تړلې ډلې د خپل نفوذ لپاره له تاوتریخوالي کار نه اخلي. پاکستان تیر کال د امریکا او ملګرو ملتونو د فشار په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په حافظ سعید پورې تړلې ټولې خیریه موسسې وتړي، خو په خپله حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او د دې هیواد په مختلفو سیمو کې غونډې جوړوي چې دې کار له هند او امریکا سره د پاکستان اړیکې کړکیچنې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
روسیې په برتانیا کې د پخانی روسی جاسوس د مسمومی دوه د قضیه پاړه د نړیوالو پلاتونو غوښتنه کړې. مسکو وایي دا قضیه بنند ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړې. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
روسیا نن په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو قضیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کوي. مسکو وای سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په اړه باید په نړیواله سطحه تحقیقات وشي. تر دې یو ورځ مخکې روسیا ونه توانېده چې له برتانیې سره په ګډه د دې قضیې د پلاټولو لپاره د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. برتانیا وایي د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو تر شا د روسیې لاس دی. لندن استدلال کوي چې دا دواړه کسان د هغې اعصاب فلجوونکي کیمیاوي مادې په واسطه مسموم شوي دي چې د سړې جګړې پر مهال په روسیه کې تولیدېدل، خو روسیه بیا ټینګار کوي چې دا هیواد په دې قضیه کې لاس نه لري. د روسیې او برتانیې ترمنځ د همدې موضوع پر سر د اختلافاتو پورته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک روابط بحراني شول او د لندن په ګډون اروپایي هیوادونو شاوخوا 150 روسي ډیپلوماتان وویستل. برتانی د غراز له روسیې سره د لوړې سطحې هر ډول تماسونه او روسیې ته د برتانی د شاهي کورنۍ د غړو سفر وزندو. روسیې هم ورته عکس العمل څرګند کړ او د برتانی او امریکا په ګډون لسګونه لویدیس ډیپلوماټان بهر کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې یو امنیتي کانفرنس ته ویل لویدیس نشي کولای د سکریپال د مسمومیدو د قضیه په اړه د مسکو پوښتنې له پامه وغورځوي. لافروف ویل د دې قضیه په اړه باید مسؤلانه او اغیزمن تحقیقات وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غراس تور پورې کړ چې دا قضیه داسې طرحی شوه چې د نړۍ له هیوادونو څخه د روسیې د ډیپلوماټانو د وستلو لپاره پلمه شي. اخوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی د چهارشنبه پر ورځ ویل پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور برید په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د استعمال یو خطرناکه لړۍ ده. نیکی هیلی روسیه تورنه کړه چې د دې په خبره غواړي نړۍ یو ډیر خطرناک ځای وګرځوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په فوري ډول له سوریې څخه د خپلو سرتیرو د وستلو له هوډ څخه په شا شوی. دا چې ولې د رضوان مراد په بل ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې پای ته رسیدل له دې هیواد څخه په تیزۍ سره د سرتیرو د وستلو په اړه د خپلې پریکړې دلیل باله د واشنگټن متحدانو او امریکایي مقاماتو د نوموړي له دې پریکړې سره کلک مخالفت څرګند کړ. د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې د امریکا استازي بارت مک ګورک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ماموریت پوره شوی نه دی او دوی به خپل دا ماموریت بشپړوي. د غراز یو لویدیز ډیپلوماټ په دې وروستیو کې وویل چې په سوریه کې جهادي ډلې په بشپړه توګه نه دي ځپل شوي. موږ وینو چې دا وسلوال بیرته جګړې ته ستنېږي او که د داعش ضد ائتلاف احتیاط ونه کړي نو دا ډله به بیرته ځان منظم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن مخکې له دې چې له دندې لرې شي هم ټینګار کړی و چې امریکا باید پر سوریه خپل پوځي فشار پر ځای وساتي. ټیلرسن ویلي و له سوریه نه په مکمله توګه د امریکا وتل به یو ځل بیا د سوریه ولسمشر بشار اسد ته زمینه برابره کړي چې د خپلو خلکو پر ضد وحشي اعمال ترسره کړي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له لارې له واک څخه د اسد لرې کېدل به په سوریه کې سولې او په سیمه کې امنیت ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې د سوریې پوس او ایران پلوي وسلوالې ډلې د سوریې په جګړه کې ګټونکي ښکاري، په دې هیواد کې د تهران د نفوس پراخوالی هغه څه دي چې د ډیپلوماتانو په وینا د ولسمشر ټرمپ اداره باید ورته جدي پام وکړي. په سوریه کې د ترکیې مداخله هم د متحده ایالاتو لپاره اندېښنه ده. ترکیه په سوریه کې د هغو کرد وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې انقره یې ترورستان بولي. ترکی ځواکونه دا مهال د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ډلې پر ضد چې له امریکا سره په ائتلاف کې شامل ده جګړه کوي. دا وخت د سوریه د شمال د منبیج ښار په ګډون په دې هیواد کې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي.
دوستانو په همدې سره د مازیګرنې نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده، د دې خبری مجله مطالب هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په بل نیم ساعته خبری مجله کې دی. در سره دی
ان صاحب، تر